په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې ګڼ راپورونه راغونډ شوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي. د پنځشنبه ورځ ده، د سلواغیا دلوي 19 د فبروري میاشتې 8. په پیل کې خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمني به همداسې کنګل پاتې وي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن ویلي د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته سوي ګواښ له کبله د ده د 2022 میلادي کال فرمان په 2024 میلادي کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 میلادي کال د فبروري پر 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی و چې د شتمنۍ کنګل کېدل هم یوه برخه وه. تفصیل وروسته. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یوه پرانیست لیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقونو ته پر لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی او ویلي دی چې د دې غونډې په باسونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. ټاکل سوې پر افغانستان د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په قطر کې وسی. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی په هرات کې لورستي زلزلې څلور میاشتې وروسته هم د بشري چارو همکار ادارې تر ټولو د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې یا په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوي بودیجې 1.4 میلیونه او 15,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسی چې هغه د دوی د کورونو، کلیو او معیشت جوړول دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 یوې زورورې زلزلې او بیا نورو ټکانونو د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې له 2000 څخه زیات کسان مړه شول، 3000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړیدل او 48,000 نور کورونه لږ او ډیر زیانمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل سرتیرو ته امر کړی چې په غزه تړانګه کې رفح ښار ته د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. تب د اصل کې د چټاکل سوي نن پنځشنبه له حماس توندلارې ډلې سره د اوربان د پرټینګشت د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پایل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د اسرائیلي ځواکونو لخوا پر رفح ښار د پوځي عملیاتو پر متمرکز کولو اندېښنه ښولې وه. د اردن شاهي ماڼۍ وایي چې د هغې هیواد پاچا ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایدن سره په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. د اردن پاچا ملک عبدالله لومړی فرانسې او جرمني ته ځي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کانګرس له وتلیو غړو، سیاستوالو او دولتي چارواکو سره خبري کوي. د اردن د شاهي ماڼۍ په اعلامیه کې ولسمشر بایدن سره د ملک عبدالله د کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې لخوا د 1200 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له ډلې 11 الوتکې نسکورې کړي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو اعلان وکړ چې دغه الوتکې نن سهار په څلورو سیمو میکولایف، اودیسا، وینیتسیا او دنیپرو پتروفسکی نسکوری کړی دی. محلی چارواکو دغه راز ویلي چې د الوتکې نسکوریدل د ځینو بنسټونو د خرابېدو سبب سوي دي. د وینیتسیا یو چارواکی سرګی بوزوف ویلي چې د یوې روسي بی پیلوټ الوتکې ټوټې په یو اساسي بنسټ کې د اور لګېدو سبب سوي چې وروسته اور مهار سو. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي چې تر ټولو عصري مصنوعي اقلیمي سپوږمکۍ فضا ته وتوغوله. د ناسا په وینا دغه مصنوعي سپوږمکۍ نن د مځکې مدار ته واستول سوه چې د نړۍ د سمندرونو او چاپیریال هغه وضعیت مطالعه کړي چې مخکې هیڅکله نه و سوی. نن سهار سپیس ایکس د 948 میلیون ډالرو په ارزښت ماموریت کې د سولې یا پیس په نوم سپوږمکۍ فضا ته ولیږله. دغه سپوږمکۍ به تر 600 کیلومتره لوړې ارتفاع څخه لږ تر لږه 3 کاله د مځکې د سمندرونو او فضا مطالعه کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دې پروژې د یو ساینس پوه جرمی ویرډل له قوله ویلي چې دا مطالعات به له ساینس پوهانو سره د طوفانونو او د هوا د نورو سختو بدلونونو وړاندوینې ته وده ورکړي. خبرونه مو د ازادي راډیو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د امریکا ولسمشر ویلي چې په دغه هیواد کې به د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ همداسې کنګل پاتې کیږي. د بشري حقونو څو ډلو په یوه پرانیستي لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دوحې په غونډه کې افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړي. د پښتو په نوم د موسیقي ټوټې د موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
په کابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی.
په پاکستان کې د نننیو ټاکنو په اړه هم وروستۍ حال در سره شریکو. په نورستان کې د څه باندې 250 له جملې شپېته معیاري ودانۍ لري.
شین اسمان لاندې مونږ درس وایو. باد او باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدېږي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې تبیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ به همداسې کنګل پاتې کیږي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان څخه باندې 1.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. دا هم تفصیل.
د افغانستان بانک 9.5 میلیارد شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو له لوري کنګل شوې همداسې کنګل پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه 13 ورځ خپل ورکړل شوی فرمان تمدید کړی دی. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې چې 13 شپه خپره شوې د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 کال فرمان په 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. په اعلامیه کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي په افغانستان کې لوی بشري بحران او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په کتو دا اضطراري حالت چې د 2022 کال د فبروري په 11مه نیټه د 4:04 اجرایي فرمان کې درج شوی د 2024 کال د فبروري له 11مه نیټې وروسته هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 کال د فبروري په 11مه د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړ چې د شتمنۍ کنګل کېدلې هم یوه برخه ده. خو بایدن ویلي د افغانستان د ځانګړو شتمنیو ساتل د دغو اضطراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره ډیر مهم دي. د امریکا مالي تاسیسات د افغانستان بانک د شتمنۍ ساتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سپتمبر د 11مه د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل اړخونه د افغانستان بانک په دغو شتمنیو حقوقي دعوی لري او یې دغه دعوی لپاره چمتووالی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یوې محکمې د تیر کال په لومړیو کې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11مه د بریدونو قربانیان د افغانستان له مرکزي بانک څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو د ترلاسه کولو حق نه لري. نږدې یوه اونۍ وړاندې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات باید د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
ازادي رادیو تواجهست. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو بنسټونو یو ډلې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې په غونډه کې باید د افغان ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکول سي. دا غونډه روانه میلادي میاشت په دوحه کې جوړیږي. سنا کړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په یو پرانیستي لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې په غونډه کې باید د افغان ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر دغو بنسټونو لخوا په ایکس شبکه خپره شوې د ښځو په شتون په ټینګار سره راغلي. په نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو او د دوی منی لرونکي حضور له پامه غورځول شوی دی. په دغه لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او اتو نورو نړیوالو سازمانونو د ښځو پر کار زده کړو په عامه ژوند کې د هغوی پر مشارکت او د جامو اغوستلو محدودیتونو ته په اشاره سره ویل شوي چې د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو لپاره یو مهم فرصت برابروي چې بیا پر دې موضوع ټینګار وکړي چې د افغان ښځو د حقونو په موضوع مذاکراتو لپاره ځای نشته. په دې لیک کې له انتونیو ګوتریش څخه غوښتل شوي چې په دې غونډه کې یو ځل بیا په څرګند ډول غوښتنه وکړي چې ټول هغه بندیزونه چې د افغان ښځو حقونه نقضوي ژر تر ژره لرې شي، د بشري حقونو د ښځینه مدافعینو او د ښځو په نښه کول ودرول شي، او هغه کسان چې د ښځو د حقونو د دفاع په تور نیول شوي دي سمدستي خوشي شي او د ښځو د ملاتړ ودې لپاره بشپړ تضمین وشي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څارېدارې د ښځو د څانګې مرستیالي دربار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې غونډه کې د افغان ښځو د پراخ نه ګډون په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې په دوحه کې د افغان ښځو لپاره شپږ چوکۍ ځانګړې شوي دي، خو څرګنده نه ده چې دا ښځې به څوک ټاکي. ټاکل شوې د دوحې غونډه د فبروري په 13مه او 19مه د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي، او او پکې د بشري حقوقو د قانون د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. هغه څه چې طالبانی مخالف دي، دا د ملګرو ملتونو په کوربتوب دویمه غونډه ده چې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړیږي. د دغه سازمان لومړۍ غونډه د شاوخوا 15 هیوادونو د ځانګړو استازو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د 2023 کال د مې په لومړۍ او دوهمه نیټه د طالبانو د استازو له حضور پرته د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه، چې افغان میرمنو ته د نه بلنې له امله پراخونی وګسره مخ شوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال وی دوی به د هغو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول سوي دي. نوموړي د چهارشمې په ورځ د دې کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې ډیموکراتان او جمهوری پال یو شان د طالبانو لخوا د امریکایي اتباعو غیر قانوني توقیف نه زغمي. دا هم تفصیل
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې ډیموکراتان او جمهوری غوښتونکي به په یو شان ډول د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیول کېدل ونه زغمي. ښاغلی مکال له طالبانو غوښتل چې د بلوم افغانستان د بنسټ ایښودونکي او د امریکا د متحده ایالاتونو یو تابع رایان کوربیټ چې له 2013 کال راهیسې یې له افغانستان سره همکاري کوله او اوس د طالبانو په بند کې دی، اجر تر زره خوشی کړي.
رایانز فیملی از نات دی اونلی وان سفرینګ ثرو دیس هوریفیک اورډیل.
زه غواړم د رایان ملګرو او د هغه کورنۍ ته چې موږ ګوري ډاډ ورکړم چې موږ به تر هغه هر ورځ خپل مبارزې ته دوام ورکړو څو چې موږ هغه کور ته نه وي راستون کړي. دا به طالبانو ته یو قوي پیغام ولیږدوي چې د امریکا جمهوری غوښتونکي او ډیموکراټان به د امریکایي وګړو غیر قانوني توقیف
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت دغه امریکایي تابع خپل یو جرمني همکار سره په شبرغان کې د عیسویت د ترویج په تور نیولای چې د ښاغلي کوربټ کورنۍ او ملګرو دا تور رد کړای دی. خو د افغاني اصل امریکایي اتباع کورنۍ هم ادعا کوي چې د دوی د کورنۍ غړي د طالبانو په بند کې دي او دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. د پخواني رژیم د ملکی هوایي چلند د عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي د کورنۍ په وینا چې د 2022 کال د اگست په 10مه د کابل شیرپور سیمه څخه د اس اس اچ له خصوصي مخابراتي دفتر څخه د خپل شلو تنو ملګرو سره د طالبانو د استخباراتو لوري نیول شوای. د هغه په وینا کته هم د ښاغلي حبیبي ملګری خوشی شوی، خو د ورور د برخلیک په اړه یې لا هم معلومات نشته. هغه ازادي رادیو ته وویل
امریکایان هغه خپل اصلي اتباع د طالبانو څخه غواړي دوه نفره، هغه ته هغه افغانان چې د امریکا تابعیت لري مهم نه دي او نه په داسې شکل پسې ګرځي لکه په خپلو اصلي امریکایانو پسې ګرځي. امید مو الله تعالی ته دی چې محمود شاه حبیبي به ژر تر ژره خپل کور ته راسي، خپل مور پلار سره به وویني، خپل د فامیل سره به یو ځای شي. حال دا چې نه دی پخوا په کوم نظامي بخش کې کار کړی دی، پخوا په کوم نظامي بخش کې وو.
یو شمیر حقوقي کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو اتباعو نیول قانوني مشروعیت نه لري او دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د حقوقي چارو کارپوه حکمت الله حکمت ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو حکومت په نړۍ کې یوازینی حکومت دی چې نړیوال لا مشروع حکومت په توګه پیژني. طالبان هم د نړۍ سره په نړیوالو اړیکو کې د همدغه دریض څخه برخورد کوي، یعنی حقوق نه مني. نړیوال منل سوي حقوقي نورمونه دوی ته د منلو ځکه نه دي چې وایي نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني. په زندانونو کې د خارجي اتباعو ساتل دا کاملا د طالبانو خپل دریض دی او د خپلو ګټو لپاره دی، خصوصا د امریکایانو سره.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکایي اتباعو د خوشي کولو په اړه د مایکل مکال د تازه څرګندولو او د محمود شاه حبیبي د کورنۍ د دې او په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر له افغانستان سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه راپورونه رات کړل. شغلی واحدی تر دې مخکې ویلي و چې له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد پر پوله د سرحدونو د تړلو طرحه عملي کیږي. کارپوهان سوي
د ایران د کورنیو چارو وزیر افغانستان سره د خپلو پولو د تړل کېدو د ارزولو موضوع ته په اشاره سره ټینګار وکړ او ویل چې دا موضوع د تعقیب په حال کې ده. خو احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ د دولت پلاوی په غونډه کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال له افغانستان سره پر پوله د دیوال د جوړولو په اړه راپورونه رد کړل. وحیدی په یو ویډیو کې چې د ایران ایرنا خبری اژانس پر خپله ایکس پاڼه خبره کړې، د افغانستان او ایران ترمنځ د پولې د دیوال د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
موضوع د دیوال اړوند نه ده، د پولی د بندولو پاړه ده. د دې لپاره موږ پلان لرو او هغه به تعقیب شي.
نو موري افغانستان سره د پولی د تړلو د پلان په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو مخکې ویلي و چې د دغه هیواد او افغانستان پر پوله د سرحدونو بندولو طرحه عملی کیږي او هغه سرحدي سیمې چې تشې سره مخ دي او ناوړه ګټه ځینې پورته کیږي، موږ ته د پولی د تړل کېدو په برخه کې لومړیتوب لري. په ورته وخت کې کارپوهان او په ایران کې پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي چې د ایرانی چارواکو له دې کار څخه موخه د ایران د امنیت تامین او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د ګواښونو مخنیوی دی. په ایران کې پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز امارج په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د ایران چارواکو دا پریکړه چې غواړي دغه کرخه یا سرحدونه د درې وړو هیوادونو په منځ کې لکه پاکستان، افغانستان او ایران دا یو کنټرول لاندې ونیسي، په هر ډول چې کې دلته ازغان تار نصبې کې کمرې نصبې کې خپلې تڼې زیاتوي، اما دا یو د دې لپاره چې خپل کورنۍ امنیت د تورستانو د تعدیل له وجې نه وساتي، د قاچاق مخدره توکو مخه ونیسي، د غیر قانوني کډوالو تګ راتګ هم کنټرول لاندې ونیسي. د لپاره یو پریکړه کړې ده، ما وایي چې زه دلته دیوار نه جوړوم.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان هم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د ایران له اسنا خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د نن هر ډول بدلون د ایران پر امنیت اغیز کولای شي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې وسوي چې په دغه هیواد کې د ناامنیو پیښو خلک بیرولي وو. په دغه هیواد کې د ټاکنو پر مهال انټرنیټي او ټلیفوني خدمات بند و. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او ایران سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال احمد شاه اعظمي را سره دی. اعظمي صاحب، ټاکنې نن څنګه ترسره شوې؟
بلې، عمومي ټاکنې نن سهار 8 بجې پیل شوې او د مازدیګر تر 15 بجو پورې دوام وکړ او دا وخت د رایو شمیرلو بهیر روان دی.
اعظمي صاحب، په پاکستان کې دا ټاکنې داسې وخت وسوې چې د ناامنیو په اړه په بیلابیلو ایالتونو کې اندېښنې وې. پر ټاکنو د دغو ناامنیو سیوری غوړېدلی و.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوا په څیر هغه سی ګڼه ګڼه نه ول، لکه مخکې چې به انتخابات سی ول او خلک به راوتلی ول رای به کارولې. د بیلابیلو سیمې داسې وې چې د انتخاباتو یو ورځ مخکې هم چاودنې پکې وسوې، لکه د بلوچستان قلعه سیف الله او پشین ضلع چې شاوخوا 10 کسان پکې وژل سول او ګڼ شمېر نور ژوبل سول. نو دغه سیوری غوړېدلی و. که څه هم په دغه سیمو کې د انتخاباتو بهیر کم رنګی و، بلکې په نور سیمو کې هم د پخوا په څیر خلکو رای ونه وکاروله، یعنی نامنی یو ډول اغیز باندې کړی و، ځکه چې د رای ورکوونکو ټوله شمیره 128 میلیونه وڅ باندې، خو فکر نه کوم چې 50% دې هم رای وکاروي یا بیکارولي. خدا به ورستم به معلومه سي.
دا وجه څه خلک له امنیتي ملحوظاتو اندېښنې درلودې کنه؟ دوی د خوښې وړ کاندیدان غوښتل چې په دغه ټاکنو کې وي چې هغوی مخه نیول شوی وه.
یو خو ناامني وه چې په ځینو سیمو کې سره پورته کړی و، بلخوا د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې کله لندن راغلی نو دلته پر هغه باندې دا تور پورې سو چې د پاکستان له پوځ سره یو ډول جوړجاړی کړی دی او د پاکستان پوځ په دې کې ورسره ملګری دی چې دته راتلونکي حکومت کې یو ډول مرسته ورسره وکړي په انتخاباتو کې. او بلخوا د پاکستان پخوانی صدر اعظم یا د پاکستان تحریک انصاف رهبر عمران خان په زندان کې وو، د هغه د ګوند یو شمیر مشران هم په زندان کې دي او د ځینو د نوماندی کاغذان رد سیول نو خلګو دا ګڼل چې یو ډول توپیری چلن روان دي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان پوز او نگران حکومت دا ټول تورونه رد کړي ول او ویلي ول چې ټول انتخابات به په شفاف ډول کوي او د هیچا پلوی بنه کوي. خو اوس هم چې کله د انتخاباتو بهیر روان دي نو داسې نشکاری چې یک یو ګوند به داسې واضح ډیر زیات اکثریت ترلاسه کړي چې پر خپل سر حکومت جوړ کړي. کسم د مسلم لیگ نن خبره کیږي چې نواز شریف مشري کوي
او د دوغو ټاکنو لمړنۍ او نهایي نتیجه به کله اعلانیږي.
دا کله نا کله وخت ونیسي. ځینې خو داسې چې په ورځ دوی کې نتیجه راسی د بیلابیلو سیمو ده. خو دا انتخاباتي کمیسیون بیا لزان سره کشیش دي. ځینې بیا داسې لري پرتې سیمې دي چې دا غوی نتیجه وخت نیسي ځکه چې موسم هم وسې شمه دي چې دا پرچی را رسیږي یا هلته چې دننه د مختلفو سیاسي ګوندونو استاذ ناست هغه باید سلا ور باندې وکړي. دا غوی په حضور کې باید هغه د انتخاباتي کمیشن استاذ لاسلیک د ټول سواخلي چې و دې پر دغه رای باندې متفق دي نو بیا انتخاباتي کمیسیون ته ولېږي. نو شاید شپوسه یا د دوه درو شپوسه تریوي اونې پر وخت واخلي چې نهایی نتیجه انتخاباتي کمیسیون اعلان کړي. خو د نن ماشام راهیسی به دغه نتیجه اعلان سی پر مختلفو چینلونو باندې چې د هغه ته دوی غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه وایي. خو یو ډول به هغه عکس چې دی انزور چې دغه به روشانه سی چې کوم یو مخته دی.
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار احمد شاه زمي چې د پاکستان د عمومي ټاکنو په اړه مور سره خبري وکړي.
هله کوم ژوند دی اوسه
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د پښتو پونم د موسیقي پرچی د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. زاکر حسین او له هغه سره ملګرو موسیقي ژغونکو د خپلې هنري پرچی پښتو لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوی د ګرامي موسیقي جایزو کې د نړۍ د غوړ موزیک جایزه وګټله. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د هنری پارچا پښتو نومیږي. پښتو روانونه د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پښ پیتمی کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچا چې له هندي او ویدیو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، ایت کمایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12 خبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په حق له ویلی و د هغې پوځي موسیقي له سرونو الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي چې له امله ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول چې وخت په وخت په لیزنې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه خو مخکې ویلي وو چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې ډیری شوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولایت کې 215 شوونځیو څخه یوازې 6 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو شمیر بیا هم پکې زیات او کوټې کمې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی شئ.
په نورستان کې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ دی. محمد صابر او زینب د پنځم ټولګي زده کوونکي دی. وایي د باد او باران او یا هم د اوړي په سخته ګرمۍ کې ترې ډیری وختونه درسونه په نمایي کې پاتې کیږي.
زمون په کلی کې د مکتب تعمیر نشته، شین اسمان لاندې مونږ درس وایو، باد او باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدېږي.
زمونږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدېږو، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، تختی او کتابونه هم نشته، ډېر مشکلاتو سره مخ.
ځایي اوسیدونکي وایي د ښوونځي ودانیو نشتوالی په وجه اولادونه ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې په تیر او اوسنی حکومت کې ښوونځیو ته د سرپناه جوړولو او زده کوونکو ته د درسي چاپیریال برابرولو لپاره ډېرې غوښتنې کړې، خو لا یې هم ښوونځي بې سرپناه پراته دي. عنایت الله او محمد اسماعیل زمانی
زده کوونکي سرپناه د پاره ډېر زیات مشکلات لري چې تعمیرونه نشته دي. په هر ځای کې لیسی، بعضې لیسی ودانۍ نه لري، د اوناسو برخې لیسی ودانۍ نه لري. د دې سربیره نور مسلکي کم زده کړو انسټیټیوټونه دي، هغوی سرپناه د پاره ودانۍ نه لري. اړتیا ده چې اساسي تعمیرونه جوړ شي، د سرپناه اوسي، ماشومان په اسانۍ سره راشي، خپل مکتب او خپل زده کړې مخې ته بوزي.
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله زده کوونکي، ښوونکي او اداري کارکوونکي مشکلاتو سره مخ دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي رادیو ته وویل
په نورستان کې موږ 215 باب مکاتب لرو. په دې کې 6 مکاتب تعمیرات لري، 3 مکاتب نیمه کار دي، کارونه په نیمه کې پاتې شوي دي، او نور ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. شنه د تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلات څخه ده.
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او ځایي اوسیدونکي په داسې حال کې د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامې لخوا په یاد ولایت کې شاوخوا 100 ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو ژمنې شوې وي.
ستاسو له پیغامونو
د ګوند ولایت د رنچي د ولسوالۍ خبره کوم. تکتون دی فیزیاتی شروالی دی فیزیاتی دی طالبان و تیل نوی سیستم دی از دکان چی بودری دی سلو زراوانی کندو زراوانی سپکشنات مارکی چی دوکی رو پتاتی خطی لزراوانی دی خیل خالد بازار دی جیت بازار من داغت مشرانی باوری چی دخواتی و پاملرانو کی چی دی بخبر دی ندی
بلخ ولایت څخه خبر کوم. نوم می صدیقه ده، دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه قاضی دغه خاموش د سپازه بشي در چا خور لور په زور باندې ورکی. هر څوک شراسه د پانی لور ما خوښه بس په زور په زور باندې ورکی 500 روپۍ اخی. په دغه غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو وی ټاکي، خو دغه څخه مست تباس ولو در چا خوند ومن په زور باندې
صبرګل همدردیم د غزنی ولایت ګیرول سوالی او سیدن کوي. ما د طالبانو د حکومت څخه د هله د شي د امرستي ورکوي دا د غریبانو لپاره دی او که د سرمایدارانو لپاره. دل د خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار ایولي
دومره واسه د ما به پښته او وښته کوم زیات کول امر وي. په دومره امر کې هرڅه وشول، تنظیمونه و، روسان و، امریکایان و، ټول و، خو دومره ظالمان ما ونه لیدل که د اوسې د ظالمان په موږ باندې مسلط دي. دومره ظالمان ما ونه لیدل، دومره واسطه کوونکي ما ونه لیدل، دومره د خدای لرې ما ونه لیدل، دومره ناپوهه ما د خدای ونه لیدل. که ناپوهي ده، که ظلم دی، که ستم دی، که هرڅه شی دي، ټول په دوی کې دي. که واسطه ده، که رشوت، که بد پیلونه دي، ټول په دوی کې دي. هر څه په دوی کې دي. نورم په خدای سپارم، مخې ته ښه شه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترشته په یوه پرانستې لیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقونو